یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره خلاصویم. تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د معزلي د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د درنې جګړې پر مهال ملکیان هم وژل شوي. طالبانو د غزنی پکتیکا پوخسړ کړولی او د امریکا لوی څارنوال د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د درغلیو د څیړنې امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیان او ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده. تیره شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي وردو څلور سرتیری ووژل. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تریتم دی. مرادی په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ.
برید وروسته طالبان په یو کور کې ځای پر ځای کېږي په مهمان خانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او 2 نفره د دغه کور زخمیان دي.
دا جګړه تیره شپه شاوخوا 8 بجې پیل شوه او د شپې تر 12 بجو یې دوام درلود. د ناتو ملکي سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبري وکړي. کندهار په وروستیو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړو ډګر و. د کندهار والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو ملکی سفیر سټیفانو پونټیکورو او د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال قمندان جنرال کیلس هیل پرون له ده سره د کندهار ولایت پر بیلابیلو مسلو خبري وکړي.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت توانداره د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصل خبري وشوې. د ناتو ملکی او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتی او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي.
لاسي ګرډو خبرونه اوري. طالبانو یو ځل بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ غزیدلی سړک یو بل برخه ویجاړه کړه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د پوخ سړک په تراکتورونو اړولې دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل طالبانو دغه لاره دوه ورځې وړاندې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې ورانه کړه.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لوی لاره د اندړو ولسوالۍ مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرویو باندې شاوخوا 600 متره اړولې ده، خراب کړې ده. دوه کال وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لوی لاره شاوخوا 1 کیلومتر همدغه شکل خراب کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. په خواله رسنیو کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو دغه کار سخت غندلې دی. دغه لاره له تقریبا درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتګ کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه هم شیدي. د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ د امنی قمندانۍ ودانۍ ته چیرمه چاودنې څلور سرتیری ووشل. د فاریاب چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه تر یو موټر بم چاودنې وروسته ډله ییزه حمله وکړه. د فاریاب د امنیتي قمندانۍ ویاند د امنی قمندانۍ ویاند عبدالکریم شورش ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې ملکیانو ته هم مرجوب لا وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. د ارمنستان د ژورنالیستانو ټولنې په پلازمینه ایروان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر دفتر شوې حمله وغندله. شاوخوا 40 کسانو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د ارمنستاني څنګه پر دفتر حمله وکړه. د حمله په داسې حال کې وشوه چې ارمنستان د روسي په منځګړیتوب له آذربایجان سره پلانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روانې جګړې د درېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. پاره دولو کسانو هڅه وکړه نن سهار وختي د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر ته ننوځي او د ارمنستاني څنګه کارکونکي خائنان او ترکان بلل. یو حمله کوونکی شعار ورکاوه په ناګورنو قرباخ کې زما د ملګرو د وژنې مسؤول تاسو یاست. نن سهار وختي مظاهره چانو د ارمنستان په پلازمینه کې پر ځینو دولتي ودانیو هم یرغل ورور. بلورته د ارمنستان، آذربایجان او روسي رهبرانو په کوروا کې سیمنګورنو قرباخ کې سرلن نسی شنبي د جګړې د بندیدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب شو چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چان پر دولتي ودانیو یړغل وروړي. د ارمنستان سر اعظم نیکول پاشینان د دې موافقه اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې وکړ. او روسي خبردار چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتل چې د ولسمشۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بینظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپل استعفا وړاندې کړې ده. د امریکا لوی څارنوال چې د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی، منتقدونو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې پر مهال یې څو ځل هڅې کړي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د 270 رایو الیکټرال کالج رایو په ترلاسه کولو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ګټون کې اعلان شوی، ویلیام بار تورن کړي چې هڅه کوي د ټرمپ په بنسټ اداوي ثابت کړي. دا خبرونه
احمد شبرو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې په دې اړه باندې توضیحات اوري چې طالبانو په یو تازه اعلان کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهی هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي. دوی د افغان حکومت له څرګندونو وروسته چې ویلي وو دغه د دوهی تړون ته ژمن نه دي او کوم مسولیت نه ورته لري دغه څرګندونه کړي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای چې باید یو منځلار راوېستل شي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وېستل شي چې هم طالبان ته یو لار جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لار جوړ شي.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د علم او د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړي راپور ته هم ستاسو توجه راوګرځو. په پکتیا کې هم دا راپور تاسو خبرو چې هلته خلک د ښاری بینظمۍ څخه شکایت کوي.
عام کې ډېر مشکل ده، بیا خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بینظمۍ سول سرک په منځ کې دی نه سو دی ګاډو یو.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د طالبانو ډلې په یو اعلامیه کې د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د دوهی هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي چې داخلي مشکل هم د مذاکراتو له لارې پرې حل شي. طالبانو دغه اعلامیه تازه وروسته له هغه ورکړي چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي و چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي، ځکه د خبره شته ستونزې باید پکې حل شي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رډیو ته وویل چې دواړه خواوې باید د ستونزې د هواري لپاره د یوې منځلارې پر ایستلو فکر وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات د کابل استودیو له موږ سره شریکوي.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړې چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د معقول حل ښه او مؤثره لار ده. د اعلامیې شن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې توافقنامه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکی ولس جمهور رئیس او حکومت ته په کار ده چې هغه جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې ښکیل ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټې لټوي او د خپل قدرت بقا هڅه کوي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه کوم تازه غبرګون نه دی ښکارې کړي. خو تر دې ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي څو په خبره یې دې برخه کې شته ستونزې حل شي. ښاغلي دانش دا هم ویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوهې هوکړې او بنسټ بوړي. هغه څه چې د په خبره د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی. طالبانو په خپل تازه اعلان کې ویلي چې د دوهې هوکړې تجمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تیرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل. هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې اړې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې داوري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره باید د یوې منځلارې پر ایستلو فکر وکړي.
اوس د مسلې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وویستل شي چې هم طالبان ته یو لاره جوړه شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لاره جوړه شي او بالاخره د خبرې روانې شي. ځکه که دا کار ونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی، وینې تویږي، نو تکلیف ډیر زیات شي. نو د دوه طرفینو لپاره دا پکار ده چې د دومنځ لاره وباسي.
د یادونه ده چې په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ له تیرو دوو میاشت راهیسې د سولې په کړنلاره خبرې هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلي، چې وهم د ستونزه په کې همدار طالبان لخوا دا وړاندیز دی چې د دوی طالبان او امریکانو ترمنځ د شوي هوکړې د بین الافغاني خبرو بنسټ وګرځول شي. هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
نن د نومبر لسما د سولی او پرمختګ لپاره د ساينس نړیواله ورځ ده. په دې اړه به دا راپور واوري چې آیا افغانستان کولی شي د علم لپاره د سولی او پرمختګ سیال شي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ او یو شمیر محصلین په باور ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه باید د علم لپاره د سولی په برخه کې یو ګډ واحد نظر رامنځته کړي. خاطر پردیس په دې اړه راپور جوړ کړی.
بجای از این که جنگ باشه
لوری هیلی خوکم امکانات
یک افر دوانم نیز میتانه
دا فهم نمیگی دا بیولوژی پوهنزی محصل دی دا تازه دا دوره پیل کردی دا غرشته ل مجبوریت انتخاب کردی خو دا درسونو ل پیل سره وس دیرشته سره لیوالتیا زیاد شوی او هیلی لری چه راتلون که پا دی برخه که لوری زده کردی وکردی دا فهم هیلی لوری دی خو امکانات کم دیوی پا اکادومیک زینو که دا لازم امکانات نشتون جدی ستونزه ده. د نوموړي په خبره په بیولوژي څانګه کې درسونه د عملی کارونو سره برابر نه دي.
درسونه چې په کوم طریقه چې موږ ته راکول کیږي په خواني دي، هغه سندې چې موږ کولای شو په زده کړې سره یې خپل علمي سطحه پورته کړو، یوازې په خواني کتابونو دي چې تدریسيږي.
فهم هیله لري چې په راتلونکي کې خپل زده کړو د سولې او پرمختګ په برخه کې کار واخلي. په افغانستان کې څلور لسیز جګړې د خلکو لاسرسي په هیته محدود کړي. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د نوي حکومت پرامسته کېدو سره خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه جوړو زیات شو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې وس محل نه دیش دولتي او یو سلوویش خصوصي پوهنتونونه په افغانستان کې فعالیت لري او په زورګونو محصلین په دې مرکزونو کې زده کړې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ بیا وس محل په ټول هیواد کې 14000 ښوونځي پرانیستې دي. خو د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي مرستیال رفیع الله نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کی وای هغه ډول چې اړتیا و د علم او پوهنې د کیفیت په برخه کې لازم کار نه دی شوی.
په ټول کې ویل شو چې زموږ د علمي آثار او یا د علم د تولید کیفیت له بده مرغه موږ لا هم د سیمې په کچه د خپل گاونډي هوادونو په کتار کې نه ولاړ دي. برخه کې ورسته پاتې یو د لري لپاره کار کول وکړي او دا مختلف لاري دي په حساب باندې او هم په نورو برخو
کې. خغلې نیازی وای کده علم د کیفیت په برخه کې بنسټیز کارونه وشي پرته لشکه چې اغیز به د سولې او پرمختګ په برخه کې محسوس شي. د نومبر لسمه هر کال د سولې او پرمختګ لپاره د علم د نړیوالې ورځې په توګه یادونه کیږي. دا ورځ په کال 2002 زیږدیز کې د یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې په ورځني ژوند کې د علم په ارزښت او ورسره په اړیکو ټینګار شوی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د علم او ټولنې پراخو اړیکو ته په پام سره د سولې او پرمختګ نړیوال ورځ هوټ لري په دې اړه ډاټ ترلاسه کړي چې خلک له علمي پرمختګونو بدلونونو خبريږي. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې ویلي سږ کال چې نړۍ د کووید 19 ناروغۍ سره په مبارزه لګیا ده، د علم نړیوالې ورځې موضوع علم د ټولنې لپاره او د دغه ټول شموله وایروس سره په مقابله متمرکز ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به د اقتصاد نړۍ خبرونه امید زهیرمل وړاندې کړي.
د افغانستان درونتیا سازمان وایي له هم زیربنایي پروژې په خپل وخت او سم ډول نه عملي کیږي. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس اکرام افضلی نن د سیشن بپورز د زیربنایي خبرې اترې په نامه جوړې شوې غونډه کې وویل د افغانستان حکومت د زیربناو د جوړېدو او ترخوای ترې د ګټه اخیستو په برخه کې لوړ شعارونه ورکړي، خو نه یوازې دا چې عملي شوي نه دي، بلکې د دې پروژو په اړه انکره معلومات هم خلکو ته نه دي ورکړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه د افغانستان حکومت تیر کال د شپږ لویو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه، خو تر اوسه ان قرارداد هم نه دی لاسلیک شوی. سازمان د مشر له قوله په پروژو کې بشپړه روڼتیا نشته او ترخوای پلان جوړونه هم سمانه ده. خو د افغانستان د اقتصاد سرپرست وزیر کریمه حامد فاریابی بیاوی حکومت ژمن دی چې ټول هغه پروژې په بشپړ ډول او په پوره روڼتیا عملي کړي چې د عملي کېدو ژمنه یې کړې. د افغانستان د خار جوړولو او ځمکو وزارت وایي په 28 ولایتونو کې 3,000,000 جریبه ځمکه د سړځایونو لپاره سروې په نخښه او ثبت کړې ده. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي تازه په غزنی کې 2,53,000 جریبه ځمکه سروې او ثبت شوې ده. د افغانستان د خار جوړولو او ځمکو وزارت داسې مهال د سړځایونو په نخښه کولو سروې او ثبت بهیر پیل کړی چې لا هم مالداران د سړځایونو د غصب له کبله ځان ته د اوختو مالي زیانونو له کبله پر حکومت نیوکه کوي او زیاتوي زرګونه جریبه ځمکه چې دوی په خپل حیوانات سرول اوس غصب شوې ده. د افغانستان د خار جوړولو او ځمکو وزارت په 1498 لمریز کال کې د سړځایونو تثبیت نه کولو ثبت او سروې پروسه پیل کړه او وایي دا کار به په ټول افغانستان کې عملي کړي. او نن د افغانستان په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې بیا تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني اتیا پوله، یو یورو 90 افغاني شل پوله، د اماراتو یو درهم 40 افغاني 15 اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 15 پوله، زر هندي کلداري 1,000 افغاني او زر پاکستاني روپی 403 افغاني.
وسم رازو د امریکا د انتخاباتو په تړاو یوې لنجمنې موضوع ته د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دنده سپارلې چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د بې نظمیو د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ راپورته کړي او ثبوت یې نه دی وړاندې کړی څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن چې د نومبر د 3 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. په دې اړه نوریاس نوری نور جزئیات راکوي.
د امریکا د ولسمشری په ترسره شو انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د اهدافو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ترامپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره د نومبر د 3 انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي چې د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابت کړي. د بایدن یو جګپوري سلاکار باب باور ویل دا هغه اداوی دی چې ولسمشر او د هغه وکیلان هر ورځ کوي او داواوی په هر محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ترامپ ادارې د عدلی وزارت غوښتي دي چې د درغلیو اداوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه دعوه کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعواوې رد کړي او د چارو د کتونکو په باور د ترامپ حقوقي دعوا ډیر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلیې وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي، خو په دې لیک کې هغه پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې د دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې ایالتونو لخوا ترسره کیږي. خغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې، تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شویو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلی وزارت موجوده پالیسۍ تر هغه چې ټول رای تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړه شوی نه وي او هم دغه سیالي پای ته نه وي رسیدلې، د فدرالي چارواکو مداخلې ته اجازه نه ورکوي. دغه طرز العمل له مخې د ایالتونو د انتخاباتو سیمه ییز او ایالتي چارواکو ته دغه دنده سپارل شوې نه. فدرالي څارنوالانو ته چې د رایو د نتیجو په اړه څېړنه وکړي. د امریکا اوسنی ولسمشر جمهوری پال ډونالد ترامپ هم د انتخاباتو د نتیجې لمنلو انکار کړی دی، خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د امریکایي رسنیو د امریکا دیموکرات کاندید جو بایدن د ولسمشری د ترسره شو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو ګردیسته په ګردیس کې یو شمیر خاریان ویل بې نظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک ښار کې ژوند کوي. دغلته ځایي ښاروالي هم وایي که خلک همکاري ونه کړي یوازې ښاروالي نشي کولی په ګردیس کې ښاري فرهنګ ته وده ورکړي. احسان آریان د پکتیا له مرکز ګردیزه دغه راپور رالیږلی.
دا په ګردیس کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیس ښار اوسیدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیک په سور نه ورو عام په سور نه عام کې ډیر مشکل ده، بیا خصوصا دولت چې سپام لرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمي سول سرک کومانس کې دی نه سو دي ګاډو یو دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زائد نشټوالي له عمله تر اوسه نه دي توانی دلی چې د هغو موټرو لپاره اډي او تم زوینه پنهخه کړی کوم چې د ګردیس ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلی پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سړک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیس کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو سړکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلي چې پلې لارې یې پرې تړلي. عبدالله په ګردیس ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یوه زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلی لاره کې ایښي. له ده مې وپوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پیدارو کې مثلا دغه چارمغ او سنځل او دغه پلي او د شیان دلته خلک ته ایښي د لپاره شغل ته ایښي نه نو خلک دې نه ویني د لپاره چې پوښتنه نه کوي تاسو سره چې شسته نشته لیار نه ده لیار هغه خواته بیا نمبر نه بند کړی نه دی.
د افغانستان د رونتیا د سربن سړ په خپل وته زره پور کې د پکتیا د مرکز ګردیز خروالی د هیواد په یوه لسو خروالیو کې د عامه خدماتو لاړخه اوله بدترینه اداره نومولی، خو د ګردیز خروالی وای په ورستۍ ورځو کې د ښار د پاکوالي نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د خروالۍ د رسنیو مسؤول فضل الله بهاند وایي د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
که څه هم په دې برخه کې ګردیز ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بېلابېلو اصنافو دوکاندارانو اتحادیې د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بېلابېلې برنامې ترسره کړې، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی، په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزی په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکل یې سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه ازادي راډیو ته غوږ یاست. کولای شي ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري، مطالب وګوري، ویډیوي برخه کې هم ګڼ راپورونه شته چې کولای شي تاسو وګوري. همدارنګه که انټرنیټ مو خوي نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، انډراید او آی او ایس په دواړو کې شته. کولای شي د ازادي راډیو خبرونه د اپلیکیشن لاره هم په ژوندۍ توګه او ډیر ښه او صفا واوري. مخکې له دې چې د دویمې نیمایي پروګرام تاسو ته ووایو، د څو افغانانو لنډ غږونه دي چې هغه به تاسو ته خبره کو.
ستاسو له پیغامونو
محمد زید فالوکو زید هلمند ولایت د سنگل ولسوالۍ سره په تماس کې. دغه د سنگین د ولسوالۍ ډنبر تقریبا د درې کاله کېږي چې پر مخ باندې بند دي. دغه د سنگین خلک ډېر په مشکلاتو کې دي، لارې پر بندې دي، عمومي ډنبر یې بند دي، مریضان لري، مشکلات لري. که دولت خو دغه ته پاملرنه وکړي چې دا د سنگین د ولسوالۍ ډنبر دي، لکه نو ډېره مهرباني به وي زموږ پیغام تر جګپړو مقامات پورې ورسوي.
د پراد ولایت خاندل جان خبرې کوم. دغه مو یې خلیبه سرخ کې دي وروره، دغه انده کلی کې سره جوړ کړی دي تنخاور کیسلی به سر ابل وازر ته ملي اردو په پوسټا شور کړه طالبان ویوړه هغه مړي په شپات او بیا څنګه سلی به سرخ نفر و سره له وی کتل دغه یو نفر ژوندې او زخمی وو. بیا خبر ولا را ورکي طالبان ته ودا سره یو ژوندې دی. بیا هغه راغلی چې څه هغه نفر سخت سخت ریسې دی، هغه څه مشر دی پلاتي ورشر دی. دا ګور از مرشي سلی به سرخ دی. دا سلی به سرخ دا کسان چې په خیر الموت وسنو دا به په وخت سلام علیکم. ارغسان ولسوالی لکندهار ولایت سر طول لار بند د طالبانو په مینو اړول د دې مغولیانو په سیمه کې طول لار بند د مسافر او د خلکو پر مخ د دولتي چارواکو طول پر مخ باندې بند د پروتیاده لار باندې مټر طول خلاص طول پوسټه باندې لار بند ده دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاوي پر پوستو باندې جنګونه کېږي نو باید دا چارواکو دا تغوږ ورسي چې د دا لارې د دا ولسوالۍ د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور مو خدای په امان. نور مو احمد
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په دویمه نیمه کې به 15 دقیقې بحث وړاندې کړو او تر هغه مخکې اوس